تاسو زمونږ غلاز د ریډیو او ریچې په ټول افغانستان کې په منځني سپ 1290 خبريږي او د سهالو بجو پل او د مخام ترو بجو دوام کوي. د مخام شپږ بجې دي. عزتمنو اوریدونکو سلام، په دې نیم ساعته مخامنۍ خبري مجله کې زه سالی سخصي خلقي ساسي قربانه يم. د خبري مجله نیم ساعت او په ترڅ کې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو په باب په ملګرو ملتونو کې د روسي د استازي له اندېښنو خبرو چې د خبري غندلې دي، او د پاکستان په قبایلي سیمه کې وي درنې ځانوژونکي حملې ګڼ کسان مړه او ټپیان کړل. همدارس په نړیوالو خبرونو کې دا هم اوري چې قرغزستان په امریکا غږ وکړ چې د دې هیواد د مناس پوځي اډې ته د تیل رسولو تړون فسخ کړي. خو تر هر څه مخته به جناقه الکوزت افغانستان او نړۍ خبرونه راووروي.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي د فاریاب ولایت ځانوژونکو حملې کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او لشلو زیات ټپیان دي. ایران ویل افغانستان سره شاوخوا 15 میلیون ډالر مرسته کړي، او یو ځانوژونکي نن د خیبر پختونخوا په دیر ادم خان کې په یو مسجد کې لږ تر لږه 50 کسان وژل. پوره خبرونه واورئ. جمهور رئیس حامد کرزی وایي د فاریاب ولایت په ځانوژون کې برید کې 15 تنه ملکیان مړه شوي او لشلو زیات ټپیان دي. جمهور رئیس زیاته کړه په 14 کې د فاریاب د ولایتي شورا رئیس ملا رحمت الله ترکستانی هم ټپي شوی دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي دا حمله په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې شوي او داسې برېښي چې حمله کوونکي ملا ترکستانی په نخښه کړی و. د خواجه سبز پوش ولسوال عبدالله خان آزادې رډیو ته وویل د پیښې قربانیان ټول ملکي خلک دي.
ساعت 9 بجه 20 بالا بجه دمچاو که بازار ولسوالی خوی سبزپوش یک عمل انتحاری رخ داد. هدف از این رئیس شورای ولایتی هم از موتر پان می شده در موالت، شاید هدف رئیس شورای ولایتی باشه.
د حمله مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی. په فاریاب ولایت کې د ځانوژون کې حمله په داسې حال کې شوي چې تېره ورځ امنیتي چارواکو ویل د افغانستان په شمال کې د وسلوالو فعالیتونه په سلو کې 10 کم شوي. لبلخوا ایساف زواک نن ویل په تیرو دوه ورځو کې په افغانستان کې د سړک تر غاړې خښو بمونو په چاودنه کې د دوی شپږ عسکر وژل شوي دي. په دې توګه په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو عسکرو شمیر 622 ته پورته شو. د ایران یو چارواکی وایي هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه شاوخوا 1500 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د نړیوالو اقتصادي چارو لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مسؤول محمود ابرامنی وایي ایران دا مالی مرستې په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو او د افغان دولت د ظرفیتونو لوړولو په برخو کې کړي. تېره اونۍ جمهور رئیس حامد کرزی هغه راپورونه تایید کړل چې وایي جمهور ریاست له ایران څخه نقد پیسې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره د ایران د مرستو پر موضوع کوم اعتراض نه لري، خو په افغانستان کې د تهران پخوانیو لاسوهنو ته په کتنې واشنگټن له کابل سره د ایران دغو مرستو ته د شک په سترګه ګوري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د ګډ امنیتي تړون په استازیتوب چې مسکو یې مشري کوي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د دې امنیتي تړون څلور غړي قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو له وجې اندېښمن دي. په دې تړون کې ارمنستان او بیلاروس هم شامل دي. چورکین زیاته کړه د تروریزم ضد هڅو هدف باید دا وي چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې سخت دریځي وسلوال ختم شي. نوموړي دغه راز وویل هیواد چمتو ده چې د نشه یي موادو پر ضد د فعالې مبارزې لپاره په افغانستان کې ډېره ناتو ځواکونو ته اساسي او مهمې اسانتیاوې برابرې کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خیبر پختونخوا په ډېر ادم خان کې په یو مسجد کې د بمی چاودنې له وجې لږ تر لږه 50 کسان مړه او اتیا نور ټپیان شوي دي. چاودنه د سنیانو په مسجد کې د جمعې د لمانځه په مهال وشوه. د سیمې جکپوره حکومتي چارواکی شاهد الله وای دا یو ځانوژونکي حمله و. په راپورونو کې ویل شوي چې په چاودنه کې قومي مشر ملک ولی خان چې خلک یې د وسلوالو طالبانو پر ضد مقابلې ته هڅول په نښه شوی و. دا نه ده معلومه چې ولی خان هم په چاودنه کې وژل شوی او که نه. په وروستیو شخړو کې په پاکستان کې د سنیانو او شیعهګانو په مسجدونو کې ځانوژونکي حملې شوي دي. د قرغزستان حکومت د امریکا په متحده ایالاتو غږ وکړ له هغې کمپنۍ سره د موادو رسولو قرارداد فسخه کړي چې په دې هیواد کې د امریکا ترانزیتي مرکز ته د تیلو رسولو چارې پر مخ وړي. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ د مینا کارپوریشن په نامه کمپنۍ سره چې مرکز یې په لندن کې دی ماناس هوایي اډې ته د تیلو رسولو قرارداد نوی کړ. خو د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل واشنگټن باید د تحقیقاتو د بشپړېدو تر وخته پورې له مینا کمپنۍ سره همکاري بنده کړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اپریل میاشت کې د پخواني جمهور رئیس قرمانبیک باقیف د رژیم په ړنګېدو سره شواهد ترلاسه کړي چې د ماناس پوځي اډې ته د تیلو پر رسولو کې اداري فساد شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په یو لس ورځني سفر آسیا ته ځي او ټاکل شوی چې په دې سفر کې به په هند، اندونیزیا، جنوبي کوریا او جاپان کې هم دمه شي. هند چې د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا په یو ستر شریک بدلیږي، جمهور رئیس اوباما به په دې هیواد کې د تم کېدو په مهال هڅه وکړي چې د امریکایي صادراتو لپاره نور ښه شرایط هم برابر کړي. جمهور رئیس اوباما به په هند کې درې نیمې ورځې تیرې کړي او له کومې ورځې چې د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوی دا به یو بهرني هیواد کې د ده تر ټولو زیات استوګنه وي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس به هند ته خپل سفر له ممبای ښار څخه پیل کړي او تمه ده چې د امنیتي مسلو په اړه به خبرې وکړي. دوه کاله وړاندې په دې ښار کې د اسلامي افراطیانو په حملو کې له 160 څخه زیات کسان وژل شوي ول. جمهور رئیس اوباما به له هند نه اندونیزیا ته لاړ شي په کوم ځای کې چې د کوچنیوالي 4 کلونه تیر کړي. د امریکا جمهور رئیس به وروسته د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته او له هغه ځایه به توکیو ته لاړ شي او د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ په مشریزي غونډه کې به برخه واخلي. د ګرجستان چارواکي وایي په دې هیواد کې د روسانو د جاسوسۍ یوه ستره کړۍ ماته کړې او 14 تنه جاسوسان یې نیولي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل په نیول شوو کې 4 تنه روسان دي. وزارت وایي د استخباراتو او جاسوسۍ پر ضد عملیاتو کې یو شمېر هغه کسان نیولي چې د روسیې پوځي استخباراتو ته یې کار کاوه. روسیه او ګرجستان په 2000 کال کې د بیلتون غوښتونکي سیمې جنوبي اوسیتیا په سر جګړه کړې وه. د اسلامي کانفرنس سازمان مشر اکمل الدین احسان اوغلو وایي له اسلام څخه مخ پر زیاتېدونکې بیره د 1910 لسیزې په کلونو کې د یهودیانو پر ضد د کرکې راپورته کېدو غبرګون دی. د اسلامي کانفرنس مشر فرانس پریس خبري اژانس سره مرکې کې ویلي له مسلمانانو څخه بیره په خاص ډول په اروپا کې د مهاجرو مسلمانانو پر ضد پیل شوې ده او سیاستوال د خپلو خلکو د رایو خپلولو په مقصد افراطي ډلې د مسلمانانو پر ضد راپاروي. احسان اوغلو چې ترکیه د دای هم ویلي په ټولې نړۍ کې د اسلام د سپکاوي لپاره سراسري هلې ځلې روانې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان به د لومړي ځل لپاره د هیواد په داخل او بهر کې د امریکا د متحده ایالاتو د بشري حقوقو په کړنو کره کتنه وکړي. دا کتنه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان د نړیوالې کتنې د میکانیزم پر اساس ترسره کیږي چې غواړي د نړۍ هر هیواد باید د بشري حقوقو د رعایت په کار کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په عالي شورا کې دا مهال چین، کیوبا، لیبیا، روسیا او پاکستان هم غړیتوب لري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زمان قکل ازاده رادیو او ریچه پا کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد پکتیا کنر او خوستکی پا افم سلا شریف 5 او ریدل که در روان خبری مجلی پا اگدو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مشکوکو تروریستانو فعالیتونو ته اندېښنه وښوده. ولسمشر کرزي د هیواد لرو پرتو سیمو ته د ژمي له رارسېدو مخکې د خوراکي موادو د استولو امر وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په ترکیه کې د افغانستان اړوندې غونډه کې د دولت د لاسته راوړنو په باب وایي.
مشخصا ټول هیوادونه خپل ژمنه د یو دیموکراتیک او یو باثبات افغانستان لپاره خپل ژمنه وکړه.
د ولسي جرګې مشر وایي حکومت د دې جرګې د اقتصادي کمیسیون د وژل شوي مشر مصطفی کاظمي د قتلونو په پیژندنه کې پاتې راغلی، خو دولت دا ادعا ردوي.
متاسفانه داسې روسي حملې اکثرا د هغوی د پیدا کول مشکل کوي، ځکه تورست په خپله هم له منځه تللی وو او کوم کسان او شواهد هم له منځه تللي وو.
د پاکستان په دری ادم خیل کې یوې ځان وژونکې حملې تر سلو زیات لمونځ کوونکي په یوه جومات کې ووژل. نور مطالب هم لرو راسره اوسئ. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مشکوکو تروریستانو فعالیتونو ته اندېښنه څرګنده کړه. ویتالی چورکین د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل له وسروالو طالبانو سره د سولې خبرو ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. د ویتالی چورکین د څرګندونو جزئیات له مسکوا د ازادۍ راډیو خبریال فرید عمر په خپل راپورټ کې راخیستي دي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دائمي استازي ویتالي چورکن د پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اسامبلې په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه ناټو ته سلا او مشوره ورکړه چې په افغانستان کې د اورپکو په وړاندې د ناټو اوسنی تکتیک ناغېزمن دی او باید له سره بیا ورته کتنه وشي. دا مطلب د ملګرو ملتونو د راډیو له لارې خپور شوی دی. چورکین په نیویارک کې ویلي چې روسیا او د ډله ییز دفاع تړون نور هیوادونه د افغانستان په شمال نسبتا آرام ولایتونو کې د وروستیو بې ثباتۍ له امله اندېښمن دي. دوی وایي د افغانستان په جنوبي سیمو کې اروپا کې د معربي فعالیتونو د فشار له امله شمال ته مخه کوي او هلته بې ثباتۍ رامنځته کوي. د ناټو د ځواکونو څخه وغوښتل چې ترورستان او توندلارې باید په سیمه کې وځپل سي او پرې نښودل شي چې د خپلو اصلي ځایونو څخه نورو سیمو ته ولاړ سي لکه چې اوس ترسره کیږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي وویل د طالبانو د مشرانو سره د افغان چارواکو تماسونه او له هغوی سره د روغې جوړې پلان نور هم وضع کړکېچنه کړې ده او په هغه هیواد کې د بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دی. هغوی خپل غلچکي بریدونه پر نړیوالو ځواکونو زیات کړي دي او اوس غواړي چې د افغانستان د پولې څخه د شمال ګاونډیو هیوادونو ته لاره پیدا کړي او د پخواني شوروي اتحاد د همګټو خپلواکو هیوادونو کې بې ثباتي رامنځته کړي. د ښه بېلګه د تاجکستان هیواد یاد کړ. د روان میلادي کال په سپتمبر کې اورپکو د تاجکستان په 180 کیلومتري کې د دغه هیواد د ملي دفاع د وزارت پر قطار حمله وکړه چې دا خو ډپ په پایله کې د تاجکستان د اردو اتی وشتنه ووژل شوه. د تاجکستان د چارواکو په قول په دغه غلچکي برید کې د افغانستان او پاکستان اجرانو برخه اخیستې وه. د چې د ډله ییز دفاع تړون د هیوادونو په استازي توپ خبرې کولې وویل باید د هغو طالبانو سره روغه جوړه او خبرې اترې وشي چې هغوی د افغانستان اساسي قانون ومني، وسله پر ځمکه کښېږدي او د القاعدې او نورو ټروریستي سازمانونو سره اړیکې پرې کړي. ویتالی چورکین په افغانستان کې د مخدره توکو د تولید او قاچاق په اړه وویل چې روسیا او د ډله ییز دفاع تړون هر کال د کانال په نامه ګډ عملیات کوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې په لویه کچه مخدره توکي ضبط او مصادره شوي دي. چورکین وایي
تک تولکه زا دوا ایتاپ اپراسی 2009 گودا
دا ډله ییز دفاع د تړون هیوادونو په ګډه په 2009 میلادي کال کې په دوو پړاوونو کې 114 ټنه مخدره توکي ضبط او مصادره کړي دي او دغه تړون وکولای شول په ټوله موده کې په ټوله توګه 240 ټنه مخدره توکي لمنځه یوسي. د ډله ییز دفاع تړون په هیوادونو کې روسیا، ارمنستان، بیلاروسیا، قزاقستان، کرغیزستان او د تاجکستان هیوادونه غړیتوب لري. فرید عمر، د ازادي رادیو، مسکو.
د روسي دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې ناټو ته مشوره ورکړي چې په افغانستان کې خپل پوځي خپل تاکتیک بدل کړي ځکه چې روسي په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو پر ضد مبارزه اغیزمنه نه وه. نوموړي هم تر اوسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په مخ په زیاتیدونکو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په داسې حال کې چې د افغانستان د ګاونډي هیواد یو مقام د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په پام اندېښنه څرګندوي، نن په فاریاب کې یو ځان وژونکي حمله وشوه چې ویل کېږي له عملی د 35 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
دا آزادی رادیو ده. ولسمشر حامد کرزی وایي دولتي ادارو ته دنده سپارل شوې چې لرو پرتو سیمو ته د ژمي تر رسیدو او د مواصلاتي لارو تر بندیدو مخته په کافي اندازه خوراکي مواد ورسوي. اجمل تورمن او په دې اړه نور حل.
په داسې حال کې چې ژمی ته لنډه موده پاتې ده او د افغانستان د ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې یو ځل بیا د ژمی پر مهال خلکو سره د خوراکي موادو د کمښت اندېښنې پیدا شوې دي، ولسمشر کرزی وایي چې د حکومت اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د ژمی تر رسیدو او روغتونو د مخه د خوراکي موادو د کمښت په برخه کې د خلکو ځواب ووایي او خپل کار پیل کړي. ولسمشر کرزی دغه څرګندونې بېګاش په د ملي راډیو څخه په خپلې 15 ورځنۍ وینا کې وکړي.
مؤسسات مسئول حکومتی معذف شدند که تا پیش از آغاز موسم برف و باران
دیوی مسئول حکومتی مسعود دندس پرل شوی چې د وروختونو او لارو د بندیدلو د مخه اغیزمنو سیمو ته خوراکي مواد ورسوي څو د ژمي پر مهال خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ نشي. د نوموړو سیمو له سوداګرو او هټیوالو څخه هم زما هیله داده چې له ژمي د مخه خپلې اړتیاوې پوره کړي. خاګړي کرزي دغه شان له مرستندوی مسعود څخه هم وغوښتل چې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي او د دوی ماشومانو ته ګرمې جامې برابرې کړي. ولسمشر کرزي دغه شان وویل چې د ژمي په رارسېدلو سره دا امکان شته چې موسمي ناروغۍ هم خپرې شي، نو ځکه د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته هم دنده سپارل شوې چې هغو سیمو ته کوم چې د روغتونو په پیل سره به مواصلاتي لارې پې بندې شي درمل او د اړتیا وړ روغتیایي وسایل ورسوي. په افغانستان کې د ژمي د رارسېدلو سره سم هغو سیمو ته چې د روغتونو له امله یې مواصلاتي لارې بندېږي خلکو سره د خوراکي موادو د کمښت اندېښنې ځکه پیدا کېږي چې په تېرو کلونو کې د دغې ستونزې ښې تجربه شوي دي. خو اوس چې په خپل وخت سره د ولسمشر پام دې موضوع ته اوښت دی، خلک هم هیله مند دي چې پخوانۍ ستونزې تکرار نشي.
شپږ بجې او پنځلس دقیقې دي. د روانې خبري مجلې په اوږدو کې آسیا ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په باب هم اوریدای شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکیه کې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په کانفرنس کې چې وویشتو هیوادونو ګډون درلود، افغانستان د یوې ځانګړې اجنډا سره تللی و او ګډون کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره مرکه کړې ده.
په ترکیه کې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا په کانفرنس کې په کومو مسایلو بحث وشو او د افغانستان لپاره څه ارزښت درلود؟
مشخصا د افغانستان لپاره د دې ارزښت باید وایم چې د افغانستان حکومت په کل او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خاص کې هڅه کوي چې هر څه امکانات چې وکولای شي د افغانستان لپاره مساعد واقع شي، د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مساعد واقع شي، غوښتنه ګټه اخلي. د افغانستان لپاره په دغه کانفرنس کې چې د مخکنی کانفرنس په ادامه وو، دغه کې زموږ د لاسترولنې او دغه لاسترولنې د مشکلاتو په هکله بحث او تبادل نظر وشو. زموږ لخوا مشخصه ګزارشونه د هغه لاسترولنې چې په سیمه ییز اقتصادي په مسایل کې وو مطرح شو.
بله فقیری صاحب، نورو کومو هیوادونو په دغه کانفرنس کې ګډون درلود او آیا د بهرنیو چارو وزیر د کانفرنس په څنډه کې د ترکی چارواکو او د نورو هیوادونو له چارواکو سره هم وکتل او که څنګه؟
فرانس اوشت د نړۍ هیوادونو ګډون درلود او شپاړس سیمه ییز او بین المللي سازمانونه ګډون درلود. د کانفرنس په څنګه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د جانبه ملاقاتونه د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سره او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره، د ایران، د ترکمنستان د هیئت رئیسانو سره د جانبه ملاقاتونه درلود.
آیا په دغه کانفرنس کې د افغانستان لپاره د مرستو ژمنه هم وشوه؟
مشخصا ټول هیوادونه خپل ژمنه د یو دیموکراتیک او یو باثبات افغانستان د پاره خپل ژمنه وکړه او په دو جانبه ملاقاتونه کې د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته داد ورکړ چې هغوی افغانستان یوازنۍ پرېږدي او د یو دیموکراتیک او یو سوکاله افغانستان په امید کې دي.
په ترکیه کې مو د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا د کانفرنس په باب د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره مرکه واورېده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ غږ لازادي راډیو اورئ. مخته تر دې چې نور کورنۍ او نړیوال موضوعات تر وورو، پېښور ته نږدې په قبایلي سیمه ادم خیلو درکې په یو جمعه کې چاودنه شوې چې په ترڅ کې تر سلو ډیرو مسکوونکو ته مرګ ژوبله اوښته ده. دغه چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال شوې او ویل کېږي چې په سلګونه تنه د چاودنې پر مهال په جمعه کې موجود وو. دوه اونۍ وړاندې پېښور ته څېرمه هم په یوه جمعه کې ورته چاودنه شوې وه چې پنځه ویشتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. مجیب الرحمن انکار او نور تفصیل.
د قبایلی سیمې ادمخیلو درې په یوه جمعه کې هغه مهال چې یو زیات شمیر خلکو د جمعې لمونځ ادا کاوه، درنه چاودنه شوې چې په ترڅ کې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه چاودنه چې د ادمخیلو درې په خوروال نومي سیمه کې د یو ځایي قومي مشر ملک ولی محمد خان حجرې ته څیرمه د هغه په جومات کې شوې. د دولتي مسؤلینو په وینا تر سلو ډیر خلک پکې ټپیان یا وژل شوي. د کوهارت د کمشنر خالد عمرزی په وینا د یو ځانمرګی بریدو چې څلوېښت تنه پکې وژل شوي او تر اتیا او زیات پکې ټپیان دي. خو نوموړي ویلي چې ښایي د شمیر نور هم لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې آزادو سرچینو د وژل شوو کسانو شمیر پنځوس تنه ښودلی. د چاودنې نویت خو به د اړوندو ادارو لخوا تر تحقیقاتو وروسته معلوم شي، خو له شواهدو داسې ښکاري چې دا یو ځانمرګی برید و. د پیښې پر مهال په دغه جومات کې په سلګونو تنه موجود ول، خو تر دې مهاله موږ ته د څلوېښتو تنو د وژل کېدو او اتیاو نورو د ټپي کېدو رپورټ رارسېدلی. خو دا چې چاودنه ډېره زورهوره وه، کېدی شي دغه شمېر نور هم زیات شي. که څه هم په دغه چاودنه کې ټول جومات نړېدلی او داسې ښکاري چې له وړاندې پکې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي ول، خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د حکومت ویاند میا افتخار حسین هم دا یو ځانمرګی برید بللی. میا افتخار حسین یو واری بیا د پښتونخوا امنیت له افغانستان سره تړلی وباله. د نوموړي په وینا تر هغې چې په افغانستان کې امنیت نه وي ټینګ شوی، په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به د ناکراریو لړۍ همداسې روانه وي. ما ته چې کوم معلومات راکړل شوي د هغې له مخې دا یو ځانمرګی برید و، خو پوښتنه دا ده چې دغسې پیښې به تر کومې روانې وي او تر څو به زموږ بېګناه خلک داسې په بېرحمۍ وژل کېږي. تروریستان که په افغانستان کې دي، نو دا د هغه ځای د دولت او د ناټو ځواکونو مسؤلیت دی چې پر ضد یې کاري ګامونه پورته کړي. که په پاکستان کې دي، د پاکستان پوځ یې باید وځپي. خو که موږ داسې یو پر بل تورونه لګوو، نو نه یوازې دا چې تروریزم به موجود وي، بلکې لا به وده وکړي. ځکه نو له دغه ناورین سره د مقابلې یوازنۍ لار دا ده چې افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډه د هغې مقابله وکړي. در آدمخیل د پېښور جنوب ختیځ په شاوخوا 25 کیلومترۍ کې پرته قبایلي سیمه ده چې څه موده وړاندې پکې امنیتي ځواکونو د دولت د مخالف وسلوالو پر خلاف یو لړ تصفیوي عملیات ترسره کړي ول. که څه هم په دغه سیمه کې تحریک طالبان پاکستان چندانې نفوذ نه لري، خو پاکستاني خبري رسنیو ویلي چې دغې ډلې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د یادونې وړ ده چې دوه هفتې وړاندې هم پېښور ته څیرمه د پیشتخري سیمې په یو جومات کې ورته چاودنه شوې وه چې په ترڅ کې 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
په قبایلي سیمې آدمخیل دره کې مو په یو جومات کې د ځانوژونکي حملې په اړه واورېدل چې له یو نیم سر څخه زیات کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي. د حمله چې نن د جمعې په ورځ په یو جومات کې وشوه، د هغو ځانوژونکو د حملو لړۍ ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت کې د جمعې په ورځو په جوماتونو کې ترسره کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. شپږ بجې او 22 دقیقې دي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون د رئیس سید مصطفی کاظمي د شهادت د درېمې کلیزې په مناسبت په کابل کې د هغه یاد غونډه وشوه. نورحال له کابله اجمل تورمن اوروي.
په دغه غونډه کې چې د ملي شورا غړو او د سید مصطفی کاظمي په لسګونو پلویانو ګډون کړی و، ویناوالو حکومت په دې تورن کړ چې د مصطفی کاظمي او ملګرو د وژونکو په پیژندنه کې پاتې راغلی دی. د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانونی په دې اړه په حکومت د نیوکې په ترڅ کې وویل، دی وایي درې کاله له دغې پیښې څخه تیریږي. تمه وه چې د پیښې په اړه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څیړنې وشي او د پیښې عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي، خو په خواشینۍ سره چې په دې برخه کې تر اوسه پورې څه نه دي شوي. دغه شان د شهید کاظمي ټولنې او د نوموړي د کورنۍ غړو هم په دې برخه کې د حکومت بې غورۍ ته په انتقاد سره له اړوندو ارګانونو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خو د افغان ولسمشر ویان حامد علمی ازادۍ راډیو ته وویل،
د بغلان کوم حادثه چې درې کاله مخکې شو، یو تروریستي عمل و. هغه وخت هم دولت په نه دوه ایت تعین شو چې یو د وزیرانو په سطحه ودل ده، د ولسي جرګې په سطحه و، یو وکیلانو په سطحه و. دوی ورغلل او تحقیقات ډېر په جدیت شروع کړه. متاسفانه داسې تروریستي حملې اکثرا د هغوی د پیدا کول مشکل کوي، ځکه تروریست په خپله هم له منځه تللی و او کوم کسان شواهد هم له منځه تللی و.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې مشر او د سید مصطفی کاظمي کورنۍ له حکومت څخه د نوموړي او د ملګرو د وژونکو د پیژندنې او نیونې غوښتنه کوي، خلک وایي چې یوازې د دغې پیښې عاملین نه، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې په ورانکارو اعمالو او وژنو تورن دي، باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خبری مجله اوري.
د نړیوالو موضوعاتو لړۍ پیلوو، خو هیره د نوې چې په همدې پروګرام کې اوري چې ګرجستان اعلان وکړ د روسیې د جاسوسۍ یوه شبکه ورانه کړې ده. اوس هم هند ته د امریکا د ولسمشر د سفر په باب، د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په لس ورځني سفر آسیا ته روانېږي. ټکر شوې ده چې باراک اوباما به په دغه سفر کې د هند، انډونیزیا، جنوبي کوریا او جاپان لیدنې وکړي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې هند ته د ولسمشر اوباما د سفر او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې لنډیزې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې جمهور رئیس اوباما په داسې حال کې د هند لیدنه کوي چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا هیله مندي. ورځپاڼه لیکي له هغې نیټې راهیسې چې جمهور رئیس اوباما دوه کاله مخکې د امریکا د چارو واګې ترلاسه کړل، د امریکا د اقتصادي پالیسۍ لویو چارواکو څو ځلې د هند لیدنه کړې، خو د دوی دغو لیدنو کتنو کوم څرګند لوی اثر په ځای نه دی پرېښی. دا ځلې هم د دواړو هیوادونو چارواکي له نویو هیلو او توقعاتو سره په داسې حال کې خبرو ته سره کېني چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، جغرافي او سوداګري لانجې شته. خو سره له دې چې واشنگتن د خپلې پالیسۍ د پرمختګ لپاره دومره لوی فشار نه دی راوړی، د دواړو هیوادونو کمپنیو په ډېرې چټکۍ سره لوی تړونونه کړي او لګیا دي کوي. د آرایش د سامان مالکې امریکایي لوی کمپنۍ او د موټر سایکلونو هارلی ډیویډسن کمپنۍ په دې وروستیو کې د هند په بازارونو کې دوکانونه پرانیستي. دغه راز امریکایي لوی کمپنۍ جنرال موټورز او د دواوو د جوړونې کمپنۍ بریستول هم په هند کې خپلې مغازې او دوکانونه پراخه کړي دي. د دغې سوداګرۍ راکړې ورکړې په نتیجه کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې هند ته د امریکا صادرات 400 میلیارډ او 600 میلیونو ډالر ته رسیدلی دي او د تیر کال په نسبت پکې 400% کې زیاتوالی راغلی دی. امریکایي کمپنۍ هیله لري چې هند ته د جمهور رئیس اوباما دغه سفر چې 200 امریکایي لوی چارواکي او سوداګر ورسره ملګري دي، د دواړو هیوادونو ګډې اقتصادي ګټې نورې هم مشخصې کړي او د سوداګرۍ او پانګې لګونې هغه اساس چې د دواړو هیوادونو سوداګرو رامنځته کړي نور هم پیاوړی کړي. د هند او امریکا د سوداګرۍ د شورا مشر ران سومرز وایي سوداګری او تجارت د دواړو هیوادونو په اړیکو کې لپایله مخکخ رول اختیار کړی دی. موږ غواړو چې دغه سوداګری پرمختګ د واقعي ستراتیژیک شراکت مرحله ته ورسو.
وسیته مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د لس ورځني سفر د پیلېدو په باب او اوریدل چې نن یې پیلوي. ګرجستان اعلان وکړ چې د روسیې د جاسوسۍ یوه شبکه یې ورانه کړې ده. د ګرجي چارواکو په وینا د 14 روسی جاسوسانو نیول د روسی پوځي استخباراتي ادارې ته ستره ضربه ده. د ازادۍ راډیو خبر څنګه پر دې موضوع او راپور لري چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریت ګرجستان وایي چې 14 تنه د روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې دي چې پکې روسیې اتباع هم شته. په دغو کسانو کې 4 روسان او 9 تنه د ګرجستان دي چې ماسکاو ته له 2 کلونو راهیسې په جاسوسۍ تورن شوي دي. د دغو کسانو اعلان د ګرجستان دولتي تلویزیون وکړ. د استخباراتو د ادارې مرستیال اوتار ورجان کېدس خبریالانو ته په خبري غونډه کې وویل اکثر نیول شوي تورن پوځي جاسوسان دي. نوموړي څرګنده کړه چې دغو کسانو د ګرجستان د پوځ اطلاعات د روسي پوځي استخباراتو یا جی آر یو ته ورکول.
د دغه بریالیو عملیاتو امر د 2006 کال د حکومت د پریکړې له مخې ورکړل شو. هغه وخت هغه کسان وبخل شول چې له بهرنیو جاسوسي ادارو سره کار کوي. دا عملیات ورسته تر دې پلی شول چې یو شمېر کسان په انفرادي ډول د کورنیو چارو وزارت ته ورغلل.
د ګرجستان تلویزیون د جمعې پر ورځ هغه فلم هم ښکاره کړ چې پکې نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف کوي. په دغو کسانو کې د ګرجستان یو پوځي افسر وایي چې دی په 2004 کال کې ماسکو ته د جاسوسۍ لپاره اړ ایستل شوی و. دغه خبر د ماسکو او تبلیسی ترمنځ کړکېچ سلمن وهلې ده. په ماسکو کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چارواکي مخکې تر دې چې دې خبر ته ځواب ووایي انتظار کوي چې نور تفصیل ترلاسه کړي. خو انټرفاکس خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي روسیه په ګرجستان کې د نیول شویو کسانو پیشي ډېره په قهر کړې ده. روسیا او ګرجستان دوه کاله مخکې وروسته تر دې جګړه وکړه چې ګرجستان هڅه وکړه چې بیلتون غوښتونکې سیمه جنوبي اوسیتیا بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. له دې سره په زرګونو روسي عسکر جنوبي اوسیتیا او ابخازیا ته ننوتل. فرانسې بیا د دې دوو هیوادو ترمنځ اور بند وکړ. روسیا جنوبي اوسیتیا او ابخازیا په رسمیت پیژني او ګرجستان دغه سیمې د خپلې خاورې برخه ګڼي.
ګرجستان د څلور روسانو په ګډون د لستانه مسکو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. په لومړنیو ریپورټونو کې ویل شوی وو چې د دې کسانو شمیر شلو تنو ته رسیږي. ډېرو درنو دوستانو ته ازادي راډیو د دې سات خبري مجله په همدې ځای پای ته رسو. تاسو را بولم چې بل او روسي خبري مجله وري چې جاوید نعیمی کوربه ده. زه د نن ورځې لپاره تاسو سره خدای پاماني کوم. خمخه
سلام عرض می کنم، شام همیتان بخیر و به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در مجله خبری آذر هم گزارش و خبرها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. پیش از این که به آغاز گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و از تحولات در منطقه و جهان مشنوید که در نتیجه یک حمله انتحاری در یک مسجد در شمال غرب پاکستان تقریبا 50 تن کشته و در حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. همچنان رئیس جمهور امریکا امروز سفر درازش به کشورهای آسیایی را از هند آغاز میکند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد نخست خبرهای افغانستان را برایتان داریم. مقیم نائب با شماست.
رئیس جمهور آمد کرزی میگوید در حمله انتحاری در ولایت فاریاب 5 تن غیر نظامی کشته و 20 تن دیگر زخم برداشتند. روسیه و 5 کشور شوروی سابق از قوای ناتو در افغانستان خواستند تا با تاکتیک های غیر موثرشان خاتمه دهند. ایران که از سوی امریکا و متحدین ناتو به بی‌ثباتی در افغانستان متهم است، به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی برای این کشور کمک کرده است. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید در حمله انتحاری در ولایت فاریاب 5 تن غیر نظامی کشته و 20 نفر دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور اضافه کرد در این انفجار رئیس شورای ولایتی فاریاب ملا رحمت الله ترکستانی هم جرأت برداشته است. مقامات ولایت فاریاب میگویند این حمله امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش صورت گرفت. عبدالله خان ولسوال خواجه سبزپوش به رادیو آزادی گفت که تمامی قربانیان این رویداد افراد ملکی بودند و
ساعت های 9 بجه 20 بالا بجه دمچاو که بازار ولسوالی خوی سبزپوش یک عمل انتحاری رخ داده. هدف از این رئیس شورای ولایتی هم از موتر پان می شده. در موالت شاید هدف رئیس شورای ولایتی باشه.
تا حال کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. حمله انتحاری امروز در حال رخ می‌دهد که یک روز پیش مقامات امنیتی گفته بودند حملات مرگبار و خشونت‌ها در صفحات شمال افغانستان 30% کاهش یافته است. از سوی دیگر نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF امروز گفت در 2 روز گذشته در نتیجه انفجار بم کنار سرک 6 عسکر قوای آنها کشته شدند که به این ترتیب تلفات نیروهای خارجی در افغانستان در سال جاری میلادی به 622 عسکر افزایش یافته است. روسیه و 5 جمهوریت شوروی سابق از قوای ناتو در افغانستان خواستند تا با تاکتیک های غیر موثرشان، یعنی فشار آوردن بالای ملیشیاها تا از مناطق جنوب کشور به سایر نقاط افغانستان تغییر مکان بدهند، خاتمه دهند. ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از سازمان پیمان امنیت جمعی دیروز در شورای امنیت سخنرانی میکرد گفت 4 عضو این سازمان به شمول قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان در مورد بی‌ثباتی روزافزون در شمال افغانستان نگرانی دارند. ارمنستان و بلاروس نیز عضو این سازمان میباشند. چرکین گفته است تلاش‌های ضد تروریسم باید بر نابودی افرادگرایان متمرکز باشد. و ایران که از سوی امریکا و متحدین ناتو به بی‌ثبات کردن افغانستان متهم است، به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی برای افغانستان کمک می‌کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، این موضوع را یک مقام ارشد ایرانی در جریان اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بیان کرد. اظهارات محمود برامنی رئیس بخش اقتصاد بین‌المللی وزارت خارجه ایران یک هفته بعد از آن بیان شد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرد که دفتر وی خریده های پول نقد را از ایران دریافت کرده است. امروز در نتیجه انفجار یک بم در یک مسجد در شمال غرب پاکستان حداقل 50 نفر کشته و 80 نفر دیگر زخم برداشته است. حادثه در دره آدمخیل در حومه شهر پشاور در نزدیکی مناطق قبایلی پاکستان، جایی که شورشیان اسلامی در آن فعالیت دارند، هنگام ادای نماز جمعه رخ داد. شاهد الله، یک مقام حکومت محلی، گفت انفجار توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفت. گزارش‌ها می‌گویند یک بزرگ قومی که مردم را علیه طالبان ترغیب می‌کرد مورد هدف این حمله بود، اما مشخص نیست که این بزرگ قومی که ملک ولی خان نام دارد در میان قربانیان حادثه بود و یا نه. در ماه‌های اخیر مساجد، زیارت‌ها و اماکن مقدس در پاکستان هدف خشونت‌های فرقه‌ای قرار می‌گیرند. حکومت قرقیزستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا همکاری‌هایش را با کمپانی‌ای که مواد سوخت مرکز ترانزیت آمریکا در آن کشور را تمویل می‌کند، با حالت تعلیق قرار دهد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه قرارداد همکاری را با شرکت مینا تجدید کرد. بر اساس قرارداد، این شرکت مکلف است مواد سوخت مورد نیاز پایگاه مناس را اکمال کند. شرکت مینا در لندن مستقر است، اما وزارت امور خارجه قرقیزستان در اعلامیه امروز گفت حکومت این کشور از واشنگتن می‌خواهد که همکاری با شرکت مینا را تا تکمیل تحقیقات آن کشور در مورد به تعلیق بیندازد. وزارت خارجه قرقیزستان گفت بعد از سقوط حکومت باقیوف، از یک فساد اداری این شرکت در رابطه با اکمال مواد سوخت این پایگاه نظامی پرده گشوده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز واشنگتن را به قصد سفر در روزه به کشورهای آسیایی ترک گفت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اول از این دیدن میکند و بعد با اندونزیا، کوریا جنوبی و ژاپن می رود. توقف اول اوباما در شهر ممبئی هند است، جایی که قرار است وی در مورد مسائل امنیتی و حمله سال 2008 میلادی بر این شهر صحبت کند. بعد از سفر به دیلی جدید، اوباما با اندونزیا سفر می کند، کشوری که وی 4 سال دوران طفولیتش را در آنجا سپری کرده است. بعدن جهت اشتراک در اجلاس گروه کشورهای 20 به کوریا جنوبی سفر می نماید و به تعقیب آن در اجلاس همکاری های آسیا پاسیفیک که در ژاپن برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. رئیس جمهور و صدراعظم روسیه امروز در مراسم به خاکسپاری ویکتور چرنومردین، صدراعظم سابق آن کشور، اشتراک کردند. ولادیمیر پوتین در بیانیه‌اش در این مراسم از چرنومردین به خاطر رهبری روسیه در سالهای پرمشقت 1990 میلادی ستایش کرده گفت: چرنومردین در سال 1992 میلادی رئیس حکومت روسیه بود. این زمان در تاریخ ملی ما سالهای دشوار به شمار می رود. چرنومردین در دوران ریاست جمهوری بوریس یلسن صدر اعظم روسیه بود. ویکتور چرنومردین به عمر 72 سالگی روز چهارشنبه در مسکو وفات کرد. و رئیس کنفرانس اسلامی میگوید بیم و ترس روزافزون از اسلام انعکاس نفرتی است که در سالهای 1930 در مقابل یهودیان به وجود آمده بود. اکمال دین احسان اغلو در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت بیم و ترس از مسلمانان به طور خاص در اروپا علیه مهاجرین آغاز شده و سیاستمداران به هدف به دست آوردن رای گروه‌های افراطی را بر ضد مسلمانان تحریک می‌نماید. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:38 دقیقه است و در ادامه مجله خبری ما از این مطالب خواهید شنید. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب 5 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. یکی از شاهدان حادثه:
ما در دکان شسته بودیم، بچه های ما یک حادثه رخ داد، باز رفت دویده آمد در دکان، گفت که مامای ما زخمی است، کاکا بچه ما زخمی است. دویده رفتیم در شفاخانه، دیدیم که لنگ لاش است.
قماندان زون 303 پامیر میگوید که طالبان به دلایل مختلف و صفات شمال افغانستان نفوذ کردند. رئیس جمهور کرزی گفته که دارات حکومتی موظف شدند تا پیش از فرارسیدن فصل زمستان مواد غذایی کافی را به مناطق دورافتاده کشور منتقل سازند. او پیام به تاجران کشور نیز داشت.
از تاجران و دکانداران همین مناطق نیز آرزو دارم که ضرورت های بازارهای مناطقشان را پیش از بندش راه ها و شدت سرما تهیه ببینند.
در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان بیش از 50 تن کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا امروز سفر 10 روزه‌اش را به آسیا از هند آغاز می‌کند. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت فاریا 5 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این حمله امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش صورت گرفت. بر اساس گزارش ها باشنده های ولایت فاریاب از وقوع این حمله خشمگین شدند. رئیس جمهور کرزی هم این حمله را شدیداً محکوم کرده است. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می دهد.
عبدالله خان ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب در رابطه به حمله انتحاری امروز به رادیو آزادی معلوماتی را نموده چنین گفت:
ساعت 9 بجه 20 بالا بجه دم چوک بازار ولسوالی خواجه سبزپوش یک عمل انتحاری رخ داد. هدف از رئیس شورای ولایتی هم از موتر پان میشد. در مولد شاید هدف رئیس شورای ولایتی باشد. 5 نفر بر فعلا شهید است و تعداد 30 نفر از 30 نفر اضافه تر زخمی وجود دارد. افراد ملکی است.
و اما یک تن از شاهدان عینی میگوید که در حادثه مذکور در حدود 15 تن از اهالی جان باختند.
نام ما حاج روزی از جمعه بازار قریه دینا هستیم. ما در دکان شسته بودیم، بچهای ما یک حادثه رخ داد، باز رفت دویدم آمد در دکان، گفت که مامای ما زخمی است، کاکا بچه‌ی ما زخمی است. دویده رفتیم در شفاخانه، دیدیم که لنگ لاش است، زخمی تقریبا 40 نفر است، مرده هم تقریبا 15 نفر است.
به گفته مقامات پس از وقوع رویداد مجروحین به اسرع وقت در شفاخانه ولایتی میمنه جهت تداوی انتقال گردیده است. دکتر عبدالعلی حلیم رئیس صحت عامه فاریاب در مورد وضعیت صحی مجروحین چنین میگوید:
4 واقعه شهید داریم و 31 نفر زخمی است که از جمله دو طفل است که از دو طفل یک بچه و یک دختر 12 ساله است در جمله مجروحین ما است. فعلا مریضایی که در اینجا هستند الحمدلله وضع عمومیشان کلا خوب و قابل تشویش، ما مریضای مجروح را نداریم. در جمله از این مریضا یک هم رئیس صاحب شورای ولایتی فاریاب بودن، رحمت الله خان، که هم وضع عمومیشان فعلا خوب است، قابل تشخیص نیست.
در این حال دو تن از مجروحین حمله انتحاری که در شفاخانه ملکی فاریاب قرار دارند جریان حادثه را چنین بیان داشتند:
سعید عالم از آنخوی ما سر متر بودیم ولی نمی پا می کرد، اما سازا برام زخم شدم 4-5 چرا خواهد وضعیت ما میشه والا بسیار درد میکنه.
محمد خاصم از جمعه بازار: ما اون همونجا بودم، یک متر آمد سه میگرفتم، نمیدانم چی جور شد، این همون آمده خوردنش دیدم دیگه ایش نمیدانم چی رقم شد چی رقم نشد. خود ما حال پیلن خوب از پزده خودم، 28 نفر زخمی شدن، 4 نفرم شهید شدن.
با وقوع این حادثه اهالی و باشندگان فاریاب نیز حمله انتحاری امروز را تقبیح و محکوم می نمایند. سید احمد سعید یک تن از شهروندان شهر میمنه در زمینه می گوید:
من منعیست یک شهروند شهر میمنه یه عمل ضد اسلامی را ضد بشری را محکوم می کنم. در این روز جمعه که مسلمان ها به این روز اعتقاد بسیار عمیق دارند، روز روز بازار، ازدحام مردم غریب و بیچاره و مظلوم، کسبکار، در این حالت عمل انتحاری صورت گرفته. این را نه خدا میگه، نه قرآن میگه، نه اسلام میگه. یک تعداد هموطنان ما شهید شده، یک تعداد هموطنان ما زخمی شده. در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی صلح ایجاد کرده، از مخالفین تقاضا میکنه که به پروسه صلح بپیوندند، با آغوش دولت بیایند. در سطح ولایت هم شورای صلح ایجاد شده، یک تعداد برادران ناراض آمده به پروسه صلح پیوستند. در این شرایط من فکر میکنم که این عمل ناجوانمرده را هیچ کس نمیبخشد، این عمل نادرست است، قابل محکوم است.
به گفته مقامات امنیتی فاریاب این اولین حمله انتحاری بوده که در سطح انولا صورت گرفته است. آنها همچنان میگویند مخالفین مسلح تلاش دارند تا امنیت را در صفحات شمال من جمله ولایت فاریاب مختل سازند. گفتنی است که تا هنوز در رابطه با این رویداد هیچ گروهی اظهار نظر نکردند.
گزارش بود در مورد حمله انتحاری امروز در ولایت فاریاب که 5 کشته و 30 زخمی بر جا گذاشت. رئیس جمهور کرزی هم وقوع این حمله را به شدت محکوم کرده است. در این حادثه رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایتی فاریاب هم زخمی شده. حمله انتحاری امروز در حال رخ می‌دهد که یک روز پیش از این مقامات امنیتی گفته بودند حملات مرگبار و خشونت‌ها در صفات شمال به شمول ولایات قندوز، تخار و فاریاب کاهش یافته است. البته 30% کاهش یافته است. اما قماندان زون 303 پامیر امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان به دلایل مختلف به شمال افغانستان نفوذ کردند. به گفته جنرال داوود داوود، نامنی‌ها در شمال افغانستان کار گروه طالبان و شبکه القاعده است. مصطفی صدیقی در مصاحبه تلفنی از او پرسیده که دلایل اصلی نفوذ طالبان به شمال افغانستان چیست؟
یکی از عواملش این است که قطارهای اکمالاتی ناتو مسیر خود تغییر دادن، یکی از طریق پاکستان همه چیزشان نمیره. موضوع دوم، طالبان به خاطر اینکه جنگ سایش وسیع ساخته باشند و فشارها را بالای خود کم کرده باشند، نیروهایشان را به نقاط مختلف همچنان که افراد محلی را تحریک کردند نقاط دور از ولسوالی ها تا نشان بدن که در کل کشور و میتونن مشکل ایجاد کنن و کم توجهی در اول که زیاد جدی نگرفت دولت موضوع شمال ای به یک مشکل تبدیل شد و امروز ما یک روند معکوس شاهد هستیم دوباره پس به طرف امن شدن روان است.
یعنی شما میگین که طالبان بیشتر از جنوب افغانستان میاین به طرف شمال و دامنه ناامنی ها را گسترده میسازند به این مناطق کشور؟
رهبری طالب ها به خاطر عوامل مختلف این پیشتر نام بردن میخواهند جنگ به شمال هم بکشانند به این کار کردند. یکی از خواستایشان بود که در ولایت شمالی هم مشکل ایجاد کنند و ناامنی را گسترش. چند هدف ها یک مسیر اکمالاتی ناتو را با تهدید مواجه بسازند. موضوع دوم فشار برای جبهات دستیشان کم کنند.
بیشتر شما گفتین که حالا مسیر معکوس شده و از پیشرفت های نام بردین که دلیلش مثلا افزایش عملیات نظامی از سوی نیروهای حکومت افغانستان خواندین. اما در گزارش انستیتیوت جنگ و صلح بازم از شما نقل قبل شده که گفتین وضعیت در قندوز، تخار، بغلان، بلخ، جوزجان و فاریاب و جاهای دیگه در شمال کشور بحرانی هست.
ما در روزهای انتخابات در این ولایت که شما نام بردین با تحلیلات مواجه بودیم. اما هم طالب ها میخواستن که انتخابات دور دوم پارلمان با مشکل دوباره بسازن. بعد از انتخابات ما سطح نامنی ها را سطح تحلیلات بسیار پایین میبینیم. یعنی پیشرفت ها و پیوستن طالب ها تصفیه مناطق و حفظ مناطق برای اولین بار یک تغییر مثبت است که این همچنان جریان داره.
صحبت را با جنرال داوود داوود قماندان زون 303 پامیر شنیدید که به گفته او نامنی ها در شمال افغانستان کار گروه طالبان و شبکه القاعده است.
مجله خبری رادیو آزادی
6:47 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چهارمین کنفرانس تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان هفته گذشته در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. تا دقایق بعد صحبت را در همین مورد با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برایتان داریم. رئیس جمهور کرزی میگوید که ادارات حکومتی موظف شدند تا پیش از فرا رسیدن فصل زمستان و بسته شدن راه های مواصلاتی مناطق دوردست مواد غذایی کافی را به این مناطق انتقال بدهند. آقای کرزی در سخنرانی دیشب رادیویش از تاجران و مؤسسات نیز خواست که در زمینه تهیه نیازمندی های مردم به خصوص در مناطق دورافتاده در زمستان همکاری کنند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش است که ستار فروغ از کابل فرستاده است.
در آستانه فرارسیدن فصل زمستان در افغانستان و نگرانی ها در خصوص کمبود و یا نبود مواد غذایی در مناطق دور افتاده افغانستان در این فصل، رئیس جمهور کرزی میگوید که حکومت برای انتقال مواد خوراکی کافی به این مناطق ادارات مسئول حکومتی را توصیف کرده است که در مورد تدابیر لازم را قبل از رسیدن ریزش برف و باران روی دست بگیرند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به این مسئله در بیانیه رادیوییش که شب گذشته از طریق امواج رادیوی ملی به نشر رسید اشاره کرد و چنین گفت:
مؤسسات مسئول حکومتی موظف شدند که تا پیش از آغاز موسم برف و باران و راهبندان در مناطق صعب العبور خوراک باب و خصوص گندم و مواد مورد ضرورت را به مناطق دوردست کوهستانی برسانند تا در زمستان سرد مردم ما در کوهستان ها و مناطق دوردست با کمبود و نبود غله و مواد اولیه دچار نشوند. از تاجران و دکانداران همین مناطق نیز آرزو دارم که ضرورت های بازارهای مناطقشان را پیش از بند شراها و شدت سرما تهیه ببینند.
آقای کرزی همچنان از مؤسسات خیریه و مردم متمول و دارا نیز خواست که برای اطفال خانواده های نادار و فقیر در افغانستان لباس های گرم را تهیه نمایند. وی در بخش دیگر از صحبت هایش گفت در فصل زمستان مثل سایر فصل های سال امراض مختلف موسمی نیز شیوع می کند که خطر آن بیشتر متوجه اطفال است. رئیس جمهور کرزی از خانواده ها تقاضا کرد که با رعایت احتیاط و وقایه اطفال خود را از مبتلا شدن به این امراض نجات بدهند و در این حال گفت که هرگاه اطفال به کدام بیماری در زمستان مبتلا می شوند باید به زودترین فرصت به مراکز صحی برده شوند. رئیس جمهور افغانستان علاوه کرد که به وزارت صحت عامه هدایت داده شده است تا کلینیک های صحی را در مناطقی که خطر مسدود شدن راه های آن در زمستان موجود است قبل از رسیدن این فصل از نگاه دوا و وسایل صحی اکمال نماید. با رسیدن زمستان و سردی هوا مشکلات خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان به خاطر نبود و یا کمبود مواد غذایی و مواد سوخت بیشتر می شود. نگرانی ها در مورد عدم موجودیت مواد خوراکه در فصل زمستان بیشتر در مناطق دورافتاده افغانستان متصور است، زیرا به سبب ریزش برف باران راه های مواصلاتی این مناطق مسدود می شوند.
چهارمین کنفرانس تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان هفته گذشته در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست وزرای خارجه، تجارت و صنایع، معارف و معینان وزارت های مالیه، زراعت و فواید عامه افغانستان شرکت کرده بودند. احمد ظاهر فقیری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت افغانی با طرح‌های مشخص در این اجلاس حضور یافته بود. ستار فروغ در کابل با آقای فقیری صحبت را انجام داده است.
البته حکومت افغانستان در کل و وزارت خارجه افغانستان به ویژه تلاش میکنه تا با استفاده از هر فرصت بتونه برای افغانستان دستاوردهایی داشته باشه و برای تقویت اقتصاد افغانستان، برای تسهیلات برای تجار افغانستان به خارج و جذب سرمایه گذاری از او استفاده بکنه. چهارمین نشست تقویت همکاری اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، کلیه تصامیمش در چارچوب فیصله های کنفرانس کابل و کنفرانس لندن که مقابل طرحهای مشخصی در مورد حکومت داری خوب، گسترش اقتصادی و اجتماعی یا رشد اقتصادی و اجتماعی، دقت همکاری منطقه‌ای، انتقال سلطه‌های بیشتر امنیتی به نیروهای افغان، این مسائل بود که این مطرح شد و همچنان شدیدی و جدی کمک ها از طریق حکومت افغانستان بر اساس نیازمندی ها و اولویت های مردم افغانستان این مسائل مطرح شد.
فقری صاحب، حکومت افغانستان با چی یک آجندایی در این کنفرانس شرکت کرد و خواست مشخص افغانستان از این اجلاس چی بود؟
حکومت افغانستان با گزارش مفصل از چالش ها و دستاوردهایی که در فاصله دو کنفرانس، کنفرانس قبلی تقویت همکاری منطقه‌ای بر افغانستان که در اسلام آباد دایر شد، گزارش مفصلی از دستاوردها در قسمت تجارت، در قسمت ترانزیت، در قسمت انرژی، زراعت و تقویت همکاری منطقه‌ای گزارش مفصل را کردند و چالش هایی که فرارای از این پیشرفت ها یک مقدار واقع شد او را به بحث گرفتند و در موردش کشورهای منطقه همکاری جدی خود اعلان کردند.
این کنفرانس که به میزبانی ترکیه راه‌اندازی شده بود، کدام کشورها در آن شرکت داشتند و وزیر خارجه افغانستان در حاشیه کنفرانس دیدارهای هم با مقامات ترکی و کشورهای اشتراک کننده داشت؟
افغانستان با ترکیب یک هیئت عالی رتبه به ریاست جلالاباد دکتر زلمه رسول وزیر امور خارجه اشتراک داشتند که از حدود 27 کشور منطقه و جهان و 16 منطقه‌ای فرامنطقه‌ای و بین‌المللی و رئیس کنفرانس اسلامی در این حضور داشتند. وزیر خارجه افغانستان در حاشیه از این نشست با وزیر امور خارجه امریکایی، با وزیر امور خارجه ترکیه، با رؤسای هیئت‌های ایران و افغانستان نیز ملاقات‌های دوجانبه داشتند که علاوه بر موضوعات مورد بحث کنفرانس تقویت همکاری منطقه‌ای برای افغانستان، موضوعات مورد علاقه دوجانبه نیز مورد بحث قرار گرفت.
احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
6:53 دقیقه با وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین و حالا در منطقه و جهان. در نتیجه یک انفجار بمی در یک مسجد در شمال غرب پاکستان تقریبا 50 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز در جریان ادای نماز جمعه در منطقه دره آدم خیل رخ داد. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می دهد.
یک انتحار کننده خود را در جمع از نمازگزاران یکی از مساجد در آدم خیل ایالت خیبر پختونخوا انگام منفجر ساخت که نمازگزاران بعد از ادای نماز جمعه می خواستند از مسجد مذکور بیرون شوند. ذرای پلیس کشته شدن 50 تن و مجروح گردیدن در حدود 80 تن را در این واقعه تصدیق نمودند. مسجد مذکور که در فاصله 5 کیلومتری شمال دره آدمخیل در قریه آخوروال موقعیت دارد، در اثر حمله انتحاری یاد شده به کلی تخریب شد. و قول شاهدان عینی، انتحار کننده خود را در جوار دروازه مرکزی مسجد یاد شده منفجر ساخت. فرید الله که در انگام وقوع این حمله در نزدیکی مسجد یاد شده بود چنین گفت: وای میگوید من در فاصله 1 کیلومتری این مسجد بودم که آواز انفجار را شنیدم. بعد از آن واقعا حالت ترس و وحشت همه جا را فرا گرفت و هر کی کوشش میکرد که خود را از این محل دور بسازد. اما ما شدیداً وحشت زده شده بودیم. ما خود ما با کمک مردم محل چند تن از مجروحین را به شفاخانه منتقل ساختیم. خالد خان همرزای کمشنر کوهات گفت که در حمله مذکور انتحار کننده در حدود 10 الی 15 کیلوگرم مواد انفجاری را استفاده نموده بود. وای میگوید چون مسجد خانه اجتماعی مردم است، کدام نوع تدابیر امنیتی خاص در آن از سوی پلیس گرفتن نمیشده باشد و مخالفین از این مواقع استفاده میکنند. امروز یک بار دیگر بعد از ادای نماز جمعه یک انتحار کننده که تقریبا 10 الی 15 کیلوگرم مواد انفجاری را با خود انتقال میداد، خود را در این مسجد منفجر ساخت که متاسفانه موجب کشته شدن در حدود 50 تن و مجروح گردیدن 80 تن شد. وی همچنان افزود که احتمال ازدیاد یافتن تعداد کشته شدگان می رود. مجروحین را به شفاخانه مرکزی پشاور منتقل نمودند که از جمله وضع صحی عده وخیم خوانده شده است. قابل یادآوری است که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. ناگفته نماند که در حدود 2 هفته قبل در یکی از مساجد منطقه پشتخره پشاور در همچو حمله 25 تن کشته و مجروح گردیده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و گزارش آخر این مجله خبری ما که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز سفر 10 روزه‌اش را به آسیا آغاز میکند. قرار است در این سفر از هند، اندونزی، کره جنوبی و ژاپن دیدن کند. اوباما در بازدید 3 روزه خود از هند که در حال تبدیل شدن به یک شریک استراتژیک بزرگ امریکاست، تلاش خواهد کرد تا شرایط بهتر را برای صادرات امریکا مهیا سازد. روزنامه نیویورک تایمز در مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
روزنامه نیویورک تایمز مینویسد رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در حال از هند بازدید میکند که هر دو کشور آرزومند توسعه روابط با همی هستند. روزنامه مینگارد از هنگامی که رئیس جمهور اوباما 2 سال قبل زمام امور کشور را به دست گرفت، طراحان متعدد پالیسی اقتصادی امریکا چندین بار از هند بازدید کرده اند، اما این بازدیدها و مذاکرات کدام اثر بزرگی به جا نگذاشته است. این بار هم مسئولان دو کشور با آرزوها و توقعات جدید در حال با هم گفتگو می کنند که یک سلسله مشکلات سیاسی، جغرافی و تجارتی میان دو کشور موجود است. اما با اینکه واشنگتن گام‌های سریع‌تر برای پیشبرد خط مشی خود در هند نگذاشته است، شرکت‌ها و تاجران آمریکایی با سرعت و پیشدستی توافقات زیادی را با هم امضا کردند و می‌کنند. ماری که شرکت بزرگ آمریکایی سامان آرایش و شرکت هارلی دیویدسن موترسایکل‌های آمریکایی در این اواخر مغازه‌های خود را در بازارهای هند گشودند. همچنین شرکت عظیم جنرال موتورز و شرکت دواسازی بریستول نیز فرو و شاخه‌های خود را در هند گسترش دادند. در نتیجه این تجارت و سرمایه‌گذاری، صادرات آمریکا به هند در 6 ماه اول سال جاری به 14 میلیارد و 600 میلیون دلار بالغ شده و نسبت به سال گذشته 14% افزایش یافته است. شرکت‌های آمریکایی آرزو دارند که سفر کنونی رئیس جمهور اوباما به هند که 200 تن از مقامات و تاجران آمریکایی او را همراهی می‌کنند، منافع مشترک اقتصادی دو کشور را بیشتر مشخص سازد و بنیاد سرمایه‌گذاری و تجارت را که شرکت‌های دو کشور بنا نهاده‌اند وسعت بخشد. ران سومرز، رئیس شورای تجارتی آمریکا و هند می‌گوید تجارت و سرمایه گذاری در روابط دو کشور از آغاز نقش رهبری کننده اختیار کرده و ما می خواهیم که پیشرفت تجارتی را به مرحله یک شراکت واقعی استراتژیک برسانیم. همچنین هارولد مکگرو رئیس شرکت های مکگرو هیل که همسفر باراک اوباما به هند می باشد می گوید که هدف عمده این مسافرت توسعه تبادل تجارتی و ایجاد فرصت های کار در هر دو کشور می باشد. او می گوید که هند از لحاظ شراکت تجارتی با آمریکا در مقام 14 قرار دارد، اما باید در این درجه بندی جلوتر آید. بسیاری از تاجران آمریکایی هند را به نظر یک چین جدید می‌بینند، جایی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، کارگران کم مزد را به کار بگمارند و از بازار عظیم استهلاکی بهره برداری کنند. اما بسیاری از مسئولان حکومت آمریکا هنوز هم نقش هند را به آسانی تعریف کردن نمی‌توانند و فقط همین قدر می‌گویند که هند چین شده نمی‌تواند. نیویورک تایمز می نویسد هند با داشتن یک زیربنای نامنظم و مردم سالاری پرتحرک واقعا مثل چین نیست. روزنامه در ادامه می نویسد در حالی که فروش اسلحه مدرن و جدید در رأس اجندای مسافرت رئیس جمهور آمریکا به هند قرار دارد، انگیزه واقعی این مسافرت تشویق هند است که یک توازن نظامی و اقتصادی را در برابر چین ایجاد کند.
از سفر امروز رئیس جمهور باراک اوباما شنیدید که برای 10 روز ادامه خواهد یافت و این سفر از هند آغاز می شود. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. نشرات ما در این لحظات به پایان می رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. بعد از ساعت 7 نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج نشر خواهد شد. از همراهیتان تشکر. در پناه ایزد متعال باشید.